د مشال ډیو پرونو پرونو کې د خپل قربای سلام مو سلام مو مری وخت شوی 3 بجې په دې غړي کې یو شمیر موضوعات لرو خو تاسو ته یو نوې موضوع به نیخ پنی غو معلومات درکول اسلام آباد او هغه د بلاول بکو د سوګن پورته کوو په اړه باندې خو تر هڅه مخکې ورزو ملي حمزاده تا چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه باندې کې
لیکوم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته لاهور های کورټ د پنجاب گورنر ته امر کړی چې د نو منتخب اعلی وزیر نه د حلف اخستو لپاره ګامونه پورته کړي. په کراچۍ پوهنتون کې د پرونی حمله د پلټنو لپاره یو تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل شوې ده او د روس د انرژي دولتي کمپنی وایي چې د اروپای ټولنې دوه هیوادونو باندې په مکمل ډول د ګیسو رسد بند کړی. تفصیل: لاہور ہائی کورٹ دا پنجاب گورنر عمر سرفراز چیما تا امر کړی چې لنو منتخب اعلی وزیر حمزہ شہباز نه د سوګند تخصتو لپاره اقدامات وکړي. عدالت دا پنجاب گورنر ته د سبا پورې وخت ورکړی او ویلي دی چې د حمزہ شہباز د حلف اخستو عمل دی یقیني کړي. عدالت پرون د کیس اوریدنې وروسته فیصله محفوظ کړی و چې نن سهار یې واوروله. نن د لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی په مشرۍ د کیس اوریدنې وروسته په تحریری فیصله کې ویل شو چې یا خو دې د صوبې گورنر خپل له حمزہ شہباز نه حلف واخلي او یا دې خپل استازي وټاکي. لاهور های کورټ ویل د پنجاب پخوانی اعلی وزیر عثمان بزدار د استعفی وروسته له 15 ورځو راهیسې په صوبه کې کارونه د فعال حکومت بغیر روان دي. عدالت ویلي چې د شاباز شریف په لوړه کې د ځنډ لپاره لپلمو نکار اخستل کیږي چې د جمهوری اقدارو او د آئین ضد کار دی. حمزہ شہباز د اپریل په 14 په 199 ووټونو سره د پنجاب اعلی وزیر منتخب شوی او خو په هغه وخت کې گورنر ورسخه لسوګن تخصتو انکار کړو. وروسته حمزہ شہباز په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړو. په کراچۍ پوهنتون کې د حمله د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړل شوې ده. د کراچۍ د پولیسو مشر د دفتر لخوا نن په یو جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د کمیټې مشري به ډی آی جی کوي. په کمیټې کې به د کراچۍ د مشرقي برخې او د ملیر د سیمې د پولیس چارواکي هم شامل وي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې دغه تحقیقاتي ډله به د پلټنو پوره کولو وروسته اعلی چارواکو سره معلومات شریکوي. د ترهګرۍ د مخنیوي څانګه او رینجرز به هم په دغه کیس کار کوي. پرون په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګي حمله کې د دریو چینایي نو په ګډون سلور کسانو وژل شو او سلور نور کسان زخمیان شول. د پولیسو په خبره 14 د پونتون د کنفیوشس انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز په گاډی شوی و. د پیښې ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې و. د غډلې رسنو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې برید یوې خزه کړو. د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامون د سیمه کې پرون نامعلومه کسانو د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو مشر مفتی بشیر وژلې دي. په سیمه کې پولیس چارواکي نیاز محمد نن مشال ریډیو تویل چې د مفتی بشیر د وژنې پلټنې پیل کړي. بلخوا په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فی یو مخکخ مولانا ضیاء الله جان ویلي چې تر دې مخکې هم د دوی یو شمېر مشران وژل شوي دي خو تر اوسه په پیښو کې ککړ کسان نه دي نیول شوي.
باغه وخت چې کله موږ احتجاج وکړو موږ سره دی وادي وکړو چې موږ به دا وکړو هغه به وکړو د اوسه پورې داسې تسلی بخش جواب دی موږ ته نه دی راکړی نه پکې داسې پکنډه کړ شوی.
د پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. وړاندې د اپریل په 14 د جمعیت العلماء اسلام فی یو غړی کاری شفیع الله هم په یوه 14 کې وژل شوی. په شمالي وزیرستان او بنو کې پرون په دریو جدا جدا پیښو کې د یو مبینه وسلوال په ګډون سلور کسان وژل شوي او دوه زخمیان دي. د میرانشاه یو پولیس چارواکي محمد عمر خان پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې د هسوخیل اوسیدونکي او په بل یوه حمله کې په خوشحالي سیمه کې دوه کسان وژلي. بلخوا پرون په بنو کې وسلوالو په پولیسو برید کړی چې پکې دوه پولیس والا زخمیان شوي دي. پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په جوابي ډزو کې یو وسلوال وژلی دی. د پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. او د روس د انرژي دولتي شرکت گازپروم ویلي چې د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو بلغاریا او پولند ته په مکمل ډول د ګیسو سپلای بند کړي. گازپروم نن په بیان کې ویل چې د ګیسو رسد بندولو لامل دا دی چې دغو هیوادونو ورته په روسي کرنسي روبلو کې د پیسو ادایګي نه ده کړې. په دې سره پولند او بلغاریا د اروپای ټولنې هغه لومړي هیوادونه وګرځېدل چې په یوکرین د روس د یرغل وروسته ورباندې ماسکو ګیس بند کړ. پرون پولند او بلغاریا ویل چې گازپروم ورته خبر ورکړو چې د اپریل 18 به ورباندې د قدرتي ګیسو سپلای بند کړي. نن په بیان کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه د ګیسو د رسد لپاره د پیسو ادایګي باید په روبلو کې شوې وي او دا معلومات یې په وخت ټولو ته ورکړو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې ملي امیرزاده وړاندې کول او سم راځو لومړی موضوع ته اوریدونکو لګښې په مخ کې د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری هغه د وفاقي وزیر په حیث سوګن پور سکړ. له نوموړي د پاکستان ولسمشر عارف الوی سوګن واخیست. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار ترخان صاحب سره چې همدا وخت مستد ټلیفون پکر خري. ترخان صاحب ستړي مشي او که دغه پړه باندې زمونږ اوردونکو ته معلومات ورکړي مننه بوي.
نو څنګه تاسو ذکر وکړ چې بلاول بوټو په مرکزی کابینه کې هغه د وزیر په حیث باندې اوس غنن حلف واخیست او صدر عارف الوی په دغه موکه باندې هغه ته سوګن ورکړ او په دغه دستور کې چې په اسلام آباد کې په ایوان صدر کې وشو وزیر اعظم شهباز شریف مو د اسف زرداری پلار د بلاول بوټو پلار اسف زرداری هم وو د پیپلز پارټي نور خلک هم وو او وړاندې ویل شو چې بلاول بوټو به د بهنو چارو یعنی خارجه وزیر بوي په نوې کابینه کې دا فیصله خوړان شوی و لیکن بیا دا حلف نو شوی کله چې نهر وزیرسته د شهباز شریف د حلف نه کابینه حلف اخستو او ځکه چې د سی ویل شي وو چې د پیپلز پارټي خپل مسکم په دې باندې لا مشورې روانې وي دویم دا چې پیپلز پارټي غوښتل بلاول بوټو په خپل باندې چې هغه په ځین شیانو باندې د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف سره هم خبرې وکړي بیا دنت تر او 13 ورځ بیا د پیپلز پارټي د تګوند شو د مرکزی کمیټې او د مشرانو او هغه کې بیا د منځوي پیشه وا چې اسف زرداری چې بلاول بوټو دی د وزیر په حیث باندې حلف واخلي نو دغه د عہده خلانه اعلان شوی البته د وړاندې چې کم د وزیرانو تقسیم شوی وو نو په هغه کې د بلاول بوټو د پاره د خارجه وزیر یادونه شوی وا او یو خبره به لمو کوم چې دا وخت د پاکستان چې کوم وزیر مملکت ته د خارجه چارو ناغم هینا ربانی کړ د پیپلز پارټي د نو تاسو ویل شم چې اوس خارجه وزارت د پاکستان چې دی هغه د پیپلز پارټي ته په مکمل توګه اور کې شوی دی وزیر به هم دا غوي او چې کوم وزیر مملکت یا نائب وزیر دی هغه د پیپلز پارټي دا
سما ترخان صاحب کلن ټوکې زمګردونکو دا هم و چې دغه څومره مهمه خبره ده د پیپلز پارټي د پاره او د پاکستان د پاره
ګوره دواړو لپاره مهم ده خارجه وزیر یا خارجه وزارت هغه یو څو مهمو وزارتونو دی په پاکستان کې چې اکثر کمیادیږي لکه کورونو چارو یا دفاع به یادې ده خو دفاع خیره غرنګ اوس وزیر سره دومره اختیارات نه وي خو دغه د کورونو د بهرنو چارو وزارت بیا د مالی وزیر دغه د تعلیم وزیر نو دا هغه مهمه چوکۍ ده دویمه ده چې د پاکستان کوم خارجه پالیسی ده نو هغه خو اکثر بیا لکه د وزیر هغه باقی په ډیر زیات رول وي او یو مشکل پاکستان کې خوشتا خو ټول خلک مني چې د سیاسي مشرانو یا د سیاسي حکومت په خارجه پالیسی باندې بیا دومره زیات هغه اختیار نوی دغه یو مشکل پاکستان کې مخکې پیدا شوی تاسو ګورئ اوس عمران خان اکثر چې وینا کوي نو تاغه ننم ځای لاهور کې وینا کوله خپل ملاتړو ته نو پاره کې هغه د خارجه پالیسی بیا ذکر وکړه هغه اکثر په جلسو کې دا ذکر کړی چې د پاکستان خارجه پالیسی د نظر چې آزاد نه ده پاتې شوی او کله خو پکې د هندستان نو بهرال خارجه پالیسی خو یو چیلنج وی او بیا دا خو پاکستان د چیلنجو ډیر زیات دي امریکا سره اړیکې خرابې دي تعلقات خنه دي هندستان سره تعلقات تقریبا مکمل ختم دي افغانستان سره په دې وروستو کې ډیر زیات کشیدګي ده او یو تناو د تعلقاتو کې نو بهرال یو مشکل دی خارجه وزارت کومه کتی شي چې ځکه چې بلاول بوټو خو د پاکستان په تاریخ کې د ټولو نه کم عمر خارجه وزیر دی نو په کتی شي چې څنګه دغه چیلنجونه شي دي دا د دې مطلب څنګه د دې حل کول کوشش کی تعلقات افغانستان سره انډیا سره خبره ده بیا د چین د پرونچ واقعي شو د چین بینون راغلی نو بهرال امریکا په تعلقات بیا مهم یو مشکل نو په کتی شي څنګه د پدې دغه مشکلات له کول کامیابیږي کو څنګه
سم ډیره زیات هم نه اساس نه ترخان صاحب بو تاسو معلومات در کول چې بلاول بټو سرداری د پیپلز پارټي چیرمن هغه د وفاقي وزیر په حیث باندې سوګن پور څخړې دی او داروستو له هغه د چې په 11 اپریل د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختم کړل شو د عدم اعتماد تحریک په ذریعہ باندې نو د هغه وروسته په 11 اپریل باندې شهباز شریف د نوی وزیر اعظم د پاکستان هغه وټاکل شو او له هغه وروسته بیا د هغه کابینه غړي هم سوګن پورته کړ
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو په کراچی پونتون کې د شوی ځانمرګي برید د پلټن لپاره تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل شوې. پرون په کراچی پونتون کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي او یو پاکستانی وګړي وژل شوي دي. په دې پیښه کې څلور تنه زخمیان شوي هم دي. وژل شوي چینایان استادان وو چې په کې دوه ښځې وي. د پیښې ذمہواري بلوڅ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ ډلې منلې. پر دې اړه مو لگا شی بمخ کې په کراچي کې خپل خبريال نیاز علي خان سره خبري کړې وې. راځي چې بیا ورته وښو
چې په کراچي په هنتون کې دننه کم ځانمرګي بریټ شوی دی چې باغ کې د چینایي وګړو په ګډون سلور تنه چې کم دی وجلې شوی او سلور تنه نور هم ټپيان دي چې یو پکې بل هم چینایي وګړې دي. د دغه لپاره د حسن حکومت او بیا د وفاقي حکومت د وزیر اعظم په وینا چې کم دی یو تحقیقاتي یا پلټونکو کی کمیټي جوړه شوې ده. د سی ټی ټی چې کم ډي آی جی د دلتا په کراچي کې مشر دی دا په مشرۍ کې د پنځو رکنی کمیټي چې کم دی جوړه شوې ده او دوی خپل پلټنی هم پیل کړی دي. او بیا پرون د بریتنا یا د دې دماکین رستو چې کومه تحقیقاتي ټیم هغه ځای معاینه کړي وو هل ته خپل شواهد یا سيزونه چې کوم دي جمع کړو نو دا وخت هغه په کراچي کې د فورنزیک چې کومه لیبرټری د یو هغه او یو په پنجاب په لاهور کې چې کومه لیبرټری دا نو هغه ته هم د فورنزیک ته پاره او د ډي ان ا د پاره چې کوم دي لیګلی دي. معلومه ده چې څنګه چې الته کومه سي سي ټي وي کیمرې لګیدلې وي چې په هغه کې دا پته لګی چې یو مېرمن چې کوم دي هلته ولاړه دا او بیا ګاډي چې په کوم وخت کی هم دا سنټر ته دند ننوځي نو په دغه ټیم کې چکم دی دا دماکو شي چې په دې کې دا کسان چکم دی جوبلو او مرګ چکم دی شوی دی. خو تحقیقاتي کمیټي بیا هم خپل چکم فورنزیک او ډي ان ا دی هغه کوي چې واقعي څنګه بلوچ لیبریشن آرمی ډلې دغه بریټ چکم دی ذمہواري منلې دا او د خپل بریټ چک چکړه دی دا غي نو هم خپور کړی دی نو آیا ته دا ګوري چې دا بریټ چکم دی دی کړی دی یا نه دی کړی. د دې پیښې وروسته نن موږ په کراچي یونیورسيټي کې ګورو چې الته چکم دی ټول زدکړي چکم دی بندي یونیورسيټي چې کوم دی بنشوي دا خو د سحر راه سیال ته چې کوم دی فوجي ځواکونه راغلي دي واغو د پورا یونیورسيټي نه صرف تالاشالي مختلف سنټر چې کوم دی اغه چې کوي الته چې کوم دی سرچنګ شروع دي هیڅ مد ال قسمه الته چې کوم دی د سازانو د پاره یا چې کوم واړ دي سټډنټان دی الته زیدا غوي تک را تک چې کوم دی تړلې دي او لګ مخ کې چې کوم دی د کراچي یونیورسيټي رجستر دا هم چې هغه د حکومت سره مشوره کوي او بیا به دا پریکړه کوي چې یونیورسيټي به وسه کله چې کوم دی بیا پرنسټی کیږي.
دا هم راتوي چې د سند حکومت څو دریز مخ ته راغلي دي په خاص توګه د یونیورسيټي د امنیت پړه باندې
په کراچي کې چې کوم دي دا ډون پیپر دي چې په چيني وګړو باندې شوې ده د دې وړاندې هم داسې بردونه شوې دي. بیا په کال 2013 کې په چيني کونسلګری باندې چې کوم دي کم بریټ شوې و چې هم د ډلې مجید بریګیډ یا بي ال ایچ کوم دي داغي ذمہواري منلې و نو هغه نن سحر چې کوم د اډیشنل آی جی سند غلام نبی احمد هغه سره زمنګ لیدل شو نو هغه دا وی چې موږ ته خدای تړ سو انټيليجنس معلوماتو چې چاینیز باندې چې کوم دی حمله کې دي شي البته دی خبرې اعلان وا چې په کراچي یونیورسيټي کې بدنه نه کیږي او یا بد چې کوم دی یو ځانمرګي بریټ دی او په دې کې چې کوم دی یو مېرمن چې کوم دی دا کار کوي هغه د دې لپاره سکیورټي سخت کړی دا د دې سنټر کې چې نور هم څونه چاینی وګړي وو چې هغه به ځکړي کوړي یا د هغه کورنۍ چې په کراچي یونیورسيټي کې دننه په هاستل کې پاتې کیږي پروند دې پیښې رستو هغه ټول حکومت سن چې کوم دی دا اغه ځینې رئیس دي او بیا په خار کې نور چې کوم سخت سکیورټي ټي هوټل دی یا زاین دی نو اغه زیت چې کوم دی بوتل شوی دی د دې پی خیرستو یو بل سی سی ټی وی فوټیج کوم دی مخه تر غلی دی چې پاغه کې داله دیکيږي چې دا ځان مګن کې بریج چې کومې مېرمنې خړې دی هغه د دې بریج لګه شبوړان دی یو بل مېرمنې سره چې کوم دی هم دغه زینې لګه فاصله کې خبري اترې کوي نو پولیسو یا تحقیقاتي دارو پاغه منیم پلاټنی پیل کړی دی او دغه د پاره بیګا په کراچي په هنتون کې دننه کم چې د جنکو هاستل له الته هم یو چاپه وهلې دا خو تر اوسه پورې د کراچي یونیورسيټي انتظامیا د دې چاپه پاره یا پولیسو بیا چې کوم دی سنډي ویلي چې هغه پکې څوک نیولې دی یا غزینا اذان سره سوړی دی ویل کیږي دا چې دغه جنۍ په دغه هاستل کې چاچی د دې سره خبري اترې کړې دي هغه پاتې کېدله
مشال لړوتا وګستي تاسو ته نیاز علي خان معلومات درکو کراچي پونتون کې چې پرون کم ځانمرګي بریچ شو د هغې پړه باندې اوس راځو یو بل موضوع ته خپل کې ورشان د مخلو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اودونکو پرو مخام د باجوړ په ماموندو کې د جمعیت العلماء اسلام وفی ډلې یو مشر مفتی بشیر وجل شوې. د دې غونډې یو امیر مولانا زیولا جان ویلي چې د مفتی بشیر له چا سره دښمنی نه و، بلخوا پولیسو ویلي چې د پیښې پلټنی پیل کړي. د مفتی بشیر د وجنې ذمہواري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل شانو سره زیاره کوي.
د باجوړ په ماموندو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر او د قومي سیملې د پاره په خوانی کاندید مفتی بشیر د نامعلوم تنانو لخوا وژل شوی. د واړه ماموند تانې سچو نیاز محمد مشال ریډیو ته د اپریل په 20مه سهار وویل دغه پیښه د شپږم اپریل په ماښام شوی چې پکې مفتی بشیر د نامعلوم موټرسایکل سورو لخوا په ډزو وشتل شوی. نیاز محمد زیاته کړه پولیسو د نامعلوم تنانو په ضد قانوني رپورټ لیکلی دی او د وژل شوی مفتی بشیر جنازه به نن پوښتم اپریل ادا کیږي. تر دې وړاندې په 14 اپریل هم د داغون سره تړاو لرونکي د سرکاري سکول یو استاد قاری شفیع الله باندې بمی چاو دنه شو. هغه هم په زخمی حالت کې روغتون ته وړل شو او هغه ته مړ شو. د جمعیت العلماء اسلام فی د باجوړ خار تحصیل امیر مولانا زیولا جان مشاد ریډیو ته د اپریل په 26 ماښام وویل د دوی د ګون غړي د ډېرې مودې راهسه هدف کیږي.
د کلن چې د حالات خراب شوی دي د 2008 نه داسې په تسلسل سره زمونږ چې څومره مشرانو د بلشیر مولي صاحب د ماموندو بی سیدالله مولي صاحب و پدلی ربی قاری صاحب و مولانا محمد فاضل صاحب و د قومي اسمبلی امیدوار مو مفتی سلطان محمد صاحب و ډېر هغې نه وروسته مولانا عبدالسلام صاحب چې زمونږ د انصار الاسلام د ټول پاټا سالارو دا هغې نه وروسته اوس شپږ میاشتې مخکې د هغې بل یو ورور د مفتی سلطان محمد صاحب الیاس قاری صاحب چې زمونږ د هغه د یونټ امیر مو یا اوس د تیرشی ورځو کې زمونږ بل یو ملګری مفتی شفیع الله صاحب هغه هم شهید کو. اوس دغه بله پیښه نن چې کوم ستاسو مخې ته راغله د مفتی بشیر صاحب نو وخت په وخت دغه تسلسل را روان دی.
قاری الیاس هم د دغه ګون غړی او په تیرو بلدیاتي ټاکنو کې د جنرال کونسلر امیدوارو د نومبر په 22 په خار باجوړ کې نامعلومه موټر سایکل سور وژلې. د قاری الیاس مشر ورور سلطان محمد هم په اکتوبر 2019 کې د نامعلومه تنان لخوا وژل شو. مولانا زیولا جان زیاته کړه دوی ډیر وار احتجاجونه وکړل چې د ګوند وژل شو غړو قاتلین دی ونیول شي، خو تر دې وخته د یوې پیخي قاتل هم ونه نیول شو.
هغه وخت چې کله موږ احتجاج وکړو موږ سره دی وادي و چې موږ به دا وکړو هغه به وکړو. د اوسه پورې داسې
نو موږ زیاته کړه د ګوند څومره غړي چې وژل شوي قاتلین کې نامعلوم دي، خپل شخصي دښمنۍ نه وي.
د باجوړ د پولیسو په وینا
چې د پیښې ځای ته پولیس ټیم ورغلی، تفتیشي افسرانو پلټنې پیل کړي، خلا هم د دې پیخي قاتلین نامعلوم دي، نو ځکه هم د نامعلوم تنانو په ضد قانوني ریپورت درج کړی دی. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږ سه وسرزو یو بل موضوع ته د خبر پښتونخوا د سواب ضلع ولسوای چې په روانه میاشت کې دغه ضلع په بیلابیل سیمو کې په لسګونو ځوانان د تشدد په پیښو کې وجل شوي. د تیر څه مودې رئیس د دې وجنو د مخنیوي په مخه د سواب سیاستوالو مخابرو مشرانو مدني فعالانو په ټولنیزو پاڼو د پرامن اوسېدو د زغم پیغامونه خپرول هم پیل کړي. دا چې د دې وجنو تر شا څه وجوهات دي او انتظامیه د مخنیوي لپاره څه کوي، تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
د سوابې ضلع مدني او سیاسي فعالان وایي چې روانه میاشت په بیلابیلو سیمو کې په لسګونه کسان وجل شوي دي چې سبب یې په وړو وړو خبرو تکرار، په تعلیمي یافته ځوانانو کې زیاته بیروزګاری او د مایوسۍ له امله په نشو اخته کېده یادوي. سیاستوال او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړي سلیم خان اډوکیټ د اپریل په 26 مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د دې وجنو شمیره د 500 زیاته ده.
یو خو به دغه فکتور دی چې آبادی ډېره شو او بیروزګاری پکې اوم ډېره زیاته ده. تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاری پکې اوم ډېره زیاته ده. بل دا چې کوم الکانو کې ځوانانو کې کومه مایوسي راغلې، دلته نشئی مواد چې کوم دي نو هغه ډېر زیات شوي دي او بیا دا نوې نشه چې راغلې آیس نشه چې راغلې ده تلسونه ډېر شوي دي. دلته کې خبره کوي چې 50 ځوانان مړه شوي دي په دې ډګر کې، 50 په ټوله سوابې ضلع کې، 50 په دې روژې په دې میاشت کې.
د رسنو د راپورونو له مخه د اپریل په 14 په یو ورځ کې د سوابې ضلع په اسماعیلا، سپینکانی، یار حسین او غنی چتر سیمو کې شپږ کسان وجل شوي چې پکې په اسماعیلا کې وجل شوي دوه ورونه وو. د دغه وجونو تر شا وجوهات نه دي په ډاګه شوي، خو د سوابې یو مدني فعال حمزوی یوسفزی مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې تر شا لوی وجه عدم برداشت یاد کړو.
دلته کې لکه په دې هفته کې دغه یو نه چې تمه ده په دغه کې په یو ورځ کې پد ځوانان اته ځوانان داسې هم ریسکره شوي دي. زیاتره وجه هم دغه ده چې دغه خپلمنځي مسالې ستونزې
خبر ورسره ونشوي بل خو د صوابۍ تحصیل نوی منتخب شوی ناظم عطا الله په دې اړه مشال لیډیو ته وویل چې زیاتره وجنې د غیرت په نامه شوې دي.
اوس د ډیسټریکټ پولیس افسر د دفتر نه راغلم، خپل دفتر ته هغه سره مې میټینګ و په دې سلسله کې، او په دې کې هغه ما ته وویل چې زمونږ سره 78% ریشو دا چې د زنانه لکه د عزت په نوم باندې مړ کیږي، زم ورپسې دا چې 10% مړ دي چې د زړو دښمنو تر کبله کیږي، بقایا لکه زبانی تکرار د وجې چې لکه هغه تین سړی یو بل سره ناصافا واقعیت د ډاډ ورسي هغه ډېر کم واقعیت دي. هغه ما ته دا فکر راغلل هغه وی چې زه د صوابۍ تقریبا د ټولو مشرانو یو غونډه کول غواړم، او چې دا کول غواړم چې پای کې زه هیڅ د ټول فکر کړم چې دا د سس د وجې د مړی کې.
تحصیل ناظم عطا الله خان زیاته کړه چې د پولیسو په وینا روانه میاش کې دا شمیره تر 300 پورې ده. د دې په خبره د دې د مخنیوي لپاره غواړي په صوابۍ ضلع کې د نشئی موادو پر ضد د مسلسل کمپاین تر څنګ د ځوانانو لپاره د صحتمند حلو دلو زمينه برابرول او د جرګو او جماعتونو په مرسته د دښمنو د ختمولو او په ټولنه کې د زغم زیاتولو په اړه د مذاکرې دود رامنځته کول ضروری دي.
مشال لاډیو ته غوږ سه مجید بابر تاسو سره راپور وړاندې کوو چې په صوابۍ کې د مختلفو پیښو پر مهال د کسانو د وجل کېدو پاړه اوس راځو یو بلې موضوع ته. په بلوچستان کې د مې میاشتې په پای کې بلیت انتخابات کېدونکي دي. د دې لپاره زیاتره سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې پیل کړې. دوی د ټولو چوکیو لپاره خپل نماندان ټاکلي او خلکو ته ورپېژندلي دي. په بلوچستان کې که عام انتخابات یو که بلیتي، په ځانګړې توګه د صوبې په پښتنو کلیواله سیمه کې پر عامو چوکیو ښځینه نماندانو ته د ټکټ ورکړه د نش برابر پاتې شوی. خو په دې راتلونکو بلیتي ټاکنو کې د صوبې په پښتنه سیمه لورلای کې د ملي جمهوریت غورځنګ لخوا پر عامه چوکۍ ولاړې یوې کاندید د خلکو پام ځان ته اړولې. یو شمېر خلکو یې پر ټولنیزو رسنیو هرکلی او ستاینه کړې. زموږ همکار بورول کاکړ له دې کاندید او د هغې له پلار سره غږېدل او دا راپور یې برابر کړی.
په بلدیاتی انتخاباتو کې که څه هم د شزو لپاره ځینې چوکۍ ځانګړې وي، خو په خاص توګه د صوبې په پښتنه سیمه کې پر عامو چوکیو شزو ته ټکټونه نه ورکول کېږي. خو نوی جوړ شوی ملي جمهوري غورځنګ د لورلای د شهر په منځ کې پر یو مهمه چوکۍ د ډاکټرې عائشة اسلم په نامه نجلۍ ته ټکټ ورکړی دی. ډاکټرې عائشة اسلم د اپریل پر 16 مشال راډیو ته وویل دا هیله لري چې خلک به ووټ ورکوي او دا به په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره ژغ پورته کوي.
زما والدین او دا کورونی خلق ما ته اجازه راکې کې دا خپل علاقې مسائل د پاره आवाज بلند کړي او الیکشن کې حصہ واخه او دا مسائل د حل د پاره خپل علاقې خلق ته شعور بیدار کا، بلخصوص نه خوانده خواتین او د دای هیلت کم چي پرابلم او دا پارزه کار وکم.
نوموړي زیاته کړه چې دوی په کام راجپوت دي، خو لږ تر لږه له 1901 څخه په بوري یا لورلای کې میشت دي او دا په لورلای کې زیږیدلی او لوی سوی ده. هغې وویل چې که څه هم دوی په کام پښتانه نه دي، خو بیا هم د دې پښتني ټولنې برخه دي او د ښځو په حالت یې زړه خوږیږي.
زما لورلای او شخوا انجونه او ښځو ته دا پیغام دی چې دای ډیر هنرمند او با صلاحیت انجن دی، لیکن ته دای ته ډیر مسائل له وجہ دونه شعور نه دی چې دای مخته راسی او پخپل ځان د پاره او د علاقې د پاره سرنګ ترقی ورکي او د تعلیم او د صحت او د فزیکل ابیوز سرنګ आवाज بلند کړي.
د ډاکټر عائشة اسلم پلار ډاکټر قاضی اسلم مشال رډي تویل په دی ویاړي چې لوریا په لورلای رنګ ځای کې د بشري او په ځنګړي توګه د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي.
موږ ټول کورنۍ د سپورت ورکو د ډیر ښه اقدام اخستې دي چې د خپل علاقې مسائل حل وکړي. کم چې هیلت پرابلم دی، د تعلیم مسائل دی، د اوبو مسائل دی، داس ډیر انګنات مسائل دی.
د بلوچستان پر سیاست نظر لرونکي وایي هلته سیاسي ګوندونه یوازې هغو کاندیدانو ته ټکټونه ورکوي چې د ګټلو امکان یې زیات وي. د دوی په وینا ښځو ته کچیري ټکټ ورکوي هم نو د انتخاباتي قانون پوره کولو لپاره یا پر داسې هلکو ټکټونه ورکوي چې هلته د دوی د ګټلو امکان نه وي. ټاکل شوی دا چې په بلوچستان کې د مئی میاشتې په 9 له کوټي او لسبیلی پرته په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وسي.
مریوال کاکړ تاسو ته راپور وړاندې کوو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته هلته د صوبې د سیلګرۍ څانګه ادا کوي چې هلته کې یو شمېر سیاحتي پروژې پیل کړي دي. بلخوا د سیمې خلکو بیا له حکومت غوښتي چې هلته سړکونو جوړېدو او نور تعمیراتي کارونو ته هم پام وکړي. تفصیل فرحه چینواري وړاندې کوي.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې په خیبر ضلع کې د سیاحت ودې لپاره سروې پیل کړې. د محکمې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د ځنګلونو ډکې سیمې تیرا کې د سیلګرو لپاره مرکزونه جوړولو منصوبه جوړه کړې او په لنډې کوتل کې د تاریخي آثارو ته د سیلګرو د رسایې پیدا کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې. دغه اداره وایي هلته په تاتارا غره باندې یو هوټل او رستوران هم جوړوي. د خیبر ضلع نه د صوبایي سملی غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی سیاحت محکمې چارواکو سره څو سوارې په خیبر کې سروې کړې او په دې منصوبو به زر کار پیل شي.
تیرا ویلی کې د ټوریزم د پروموشن دپاره یو د ساران سر ایڈینٹیفائی کرے دی چې په هغه باندې باقاعده فیزیبیلیٹی شوی دو او وسرا یو نور داسې علاقې دی لکه بوتان شریف ته او درس جماعت علاقہ هم د سیلګرو د پاره ډیر د اهمیت وړ دو. زبې دا وایم چې د مونږ تیرا ویلی چې دا په ګرمیانو کې الته ډیر یخ موسمی او په یخنیانو کې مونږ الته کې د سنو فالینګ ډیر خولي نظاری وی او ډیر دویم تاسو ته پته ده چې مونږ سره لنډی کوتل علاقہ کې ډیر تاریخي هغه د بودیست سټوپا دی چې هغه ډیر زیات اهمیت وړ دی او تاریخي ځایونه دي.
محمد شفیق پردای وایي چې پخوانی سفاری ټرین یا د سیلګرو د اورګاډي بهاله منصوبه هم په کالنی پرمختیایي پروګرام کې شامل شوه.
ډیر د اهمیت وړ چې دی هغه د تورخم پېښور یا نوخار ټو تورخم چې کم سفاری ټرین دی هغه باقاعده په ای ڈی پی کې ریفلیکټ تی هغه د پاره لکه هم صوبایي حکومت کوششونه کوي چې را هغه چالو شي دوباره و هغه چې کم دوباره بحاله د پاره سکیم یې ښه شوی دی.
په خیبر ضلع کې د سیاحت یا سیلګرۍ د امکاناتو په اړه یو ځایی مدني فعال داود اپریدی وایي
تیرا د سیاحت نه ډیره زیاته یو زرخیزه علاقه ده. په هغه کې مختلف قسمه مونږ ویل شو چې موسمونه راځي لکه یو موسم پکې نه نو دا ډیره زړه راښکونکې مناظرې مخې ته پکې راتلی شي چونکې ډیر ښکلي موسمونه لري. د جمی واورې لري، په اوړي کې به شینوارې لري، غرونه لري، ابشارونه لري، اوبه لري او بیا د ټولو نه پرته که مونږ وګورو د خلکو مهمان نوازي دا ډیر غټ اثر لري. خو له بده مرغه حکومت ورته توجه نه دا ورکړې. اوس کا حکومت وایي چې مونږه سرکونه ول جوړو، بالکل دا ډیره زیاته ضروری ده چې تر سو پورې سرکونه نیوي جوړ شوی، تر داغه پورې سیاحت لا لکه خلکو لا فیسیلیټیز نه ورزی نو هغه پورې ال تخلق زینا نو کدا حواله سره حکومت ګامونه اوچت کړل نو دا به ډیر زیات خوشي داغه سره به د خلکو چې کم رویې دي دا به ور سره بدلی شي او بل دا د اکونومي یو ډیره غټه ذریعہ ده نن سبا سیاحت. نو کا په دې حواله سره کار وشلو نو دا لوکل خلکو ژوند به ور سره زیات بدل شي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وایي چې په خیبر ضلع کې تر اوسه ټول 160 ځایونه په نښه کړي او دې ته به د سیلګرو رسایي پیدا کوي. په دې کې د انګریزانو د وخت یادګارونه او ګندارا تهذیب د وخت ځایونه هم شته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنو لاندې
د
د مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په کراچی یونیورسيټي کې د اپریل پر 14مه نیټه 14 کې څلور کسان وژل شوی ول چې پکې درې چینایي وګړي ول. له پاکستان آزادی غوښتونکو ناقانونه وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په بیان کې داوا کړی چې حمله د دوی یوې شجینه ځانمرګي بریدګری کړې ده. د ډلې د مبینه بریدکوونکو تصویر هم خپور کړی او نوم یې شاری بلوچ عرف برمش یاد کړی دی. په پولیسان کې په دې روسي کې پرمنتی ځواکونو او چینایي وګړو بریدونه زیات شوي دي. پښتنه دا ده چې بلوچ وسلوالو ډلو د زیاتېدونکو بریدونو وجه څه دي او د دې به د پاکستان او افغانستان پر تعلقات وبخشي. د پاکستان او چین پر تعلقاتو په تیره بیا د چین پاکستان اقتصادي راداري ممکنه اغیز څه وي. دا او نورې پښتنې په بحث کې چېړو. میلمانو مو په کوټه کې د سیاسي او پرمختیا چارو پو رفیع الله کاکړ او خبریال او څېړونکي سید علي شادي. رفیع الله کاکړ سی په سید علي شادي تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خوشاله اوسې سید علي شادي. کاول پیل تاسو کو د حملو د زیاتوالي ځکه چې موږ داسې لیدلې چې په بلوچستان کې د فوج یا امنیتی ځواکونو او د بلوچ وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه، خو دا فکر کېدی چې دا د ډېری لاندې کچې یو قسم جګړه ده. خو په دې وروستیو کې مو وینو چې حمله زیاتې شوي او د زیاتېدو سره سره بڼه او شکل هم بدل شوی دی. د دې ستاسو په خیال باندې د دې وجه څه دي؟
ډېر مننه کاکړ صاحب. دا چې ما په فکر سره حملې چې کومې دي هغه کمې شوي دي، زیاتې شوي نه دي. البته چې کوم بلوڅ بلتون غوښتونکي دي د هغو هغه طریقه کار حکمت عملي چې ده هغه ډېره بدله شوې ده. یعنې تېرو وختونو کې که په 2008 کې نه کې لس کې بیا د 2010 کې دي په کوټه ښار کې د بلوچستان ایالت چې کومې نورې علاقې وې په دې کې به د روزانه پر بنیاد باندې دلته به تښتونې کېدلې، هدفي وژنې به وې، د بمو چاودنې به وې. دا واقعیت بیخي ډېر زیات وو. خو هغه د لاندې کچې وو هغه دومره زیات چې کوم نړیوال یا انټرنیشنل میډیا ده د هغو به زیاته توجه نه وه. اوس صورتحال داسې دي چې واقعیت چې دي هغه ډېر کم کېږي، لیکن د هغو امپیکټ اثر ډېر زیات وي. لیکن تاسو که وګورئ نه ګورو داسې دي چې په بلوچستان کې چاینیز اول وار نه دي په نقشه شوی په پاکستان کې. که په تیرو وختونو کې ته وګورئ دوه واره چاینیز چې دي هغه په ګوادر کې په نقشه شوی دي. اول وار په 2003 کې په نقشه شو چې درې چاینیز انجینیر شو هغه ووژل شو، او د دې سره سم بیا چاینیز شو په 2008 کې دا په هب کې یو برید باندې وسولو. د دې سره سم بیا تاسو ولیدل په چاینیز کونسلیټ په کراچی کې، سټاک ایکسچینج په کراچی کې، د دې سره
سرینا کې سم
پی سی هوټل چې کوم پرل کانټیننټل هوټل په ګوادر کې، او بیا د کوچی سرینا بلاست، او بیا د دې سره سم د بلډین کې او د مرګ برید وسو. نو دا چې دی چې اوس چې کوم بلوز بلتل غشتون کې دی یا وسلوال چې کوم تنظیمونه دي هغه خپل حکمت عملی چې هغه بدل کړه
شدید تبذر اعظم. او که سید علي شاه سي اجازه راکړي زه به رفیع الله کاکړ ته تور سم دغه حکمت عملی به زبیرو تاسو پښتم چې حکمت عملی څنګه بدل کړي ده. البته سوال زما مراد دا و چې تاسو ولې چې په خوا ډیر زیاتې حمله وي بیا په منځ کې داسې وخت راغی چې د دې کچا کم سوا او اوس بیا مشته زیات ریپورتونه راځي. رفیع الله کاکړ سي تاسو په خیال باندې دا سید علي شاه صاحب څخه خبر وکړ چې د حملو زیات سوي نه دي بلکې کمی سوي دي، خو د حملو چې کم نویت دی هغه ډیر زیات اثر کوي. تاسو په خیال باندې تاسو له دې سره اتفاق کوئ؟
ډیر مننه. زه خو دا وینم چې د حمله چې دی په داسې وخت کې د حملو لکه شاه صاحب چې وایي د دې په فریکوئنسي کې خو داسې ډېر فرق نه دی راغلی. د حملې به په خوام کېدلې د طریقه کار کې فرق راغلی دی، او زه دوه وجه وینم چې دغه برته زیاتې شوي دي یا د طریقه کار یا د شدت زیات شوی دي. اول خو دا چې دا تیر درې څلور کاله کې یا په دا تیر شل کال کې دا کانفلیکټ ډیډ
لاک
کمال ختمېدای نشي، او دا سنیک سنیک یو جنگ و دا به جاری وو. نو دا د بلوچ وسلوالو ودا سی پوزیشن ته ورسېدل چې دوی په دا پوسو چې ریاست هم مړ سیریس نه اخلي او موږ هم تر دا شي ځان نه سره سوي. نو هغه د خپل
د اندرونی فکر وکي نو یو خو هغه سره متحد شو دا غو په پات کې اتفاق راغلی دي او بل اگر ولاړ شو په طریقه کار کې ویني په شدت کې یو سیړی یو زنا بالا وختل داسې طریقه کار ته چې ولاړو چې په هغه کې د دې په دا محدود وسایل کې هم امپیکټ او اثر زیات شي نو یو خدا بدلون راغلی دویم دا د افغانستان د صورتحال سره تعلق لري هغه دا رنګه چې یو په داسېر درې څلور کال کې د طالبانو د کابل د نیونګو مخ کې چې دلته پر د بلوس وسلوالو د راجک د مرګ بعد ډیر حمله وشوه ډیر بلوس وسلوالو دغه بعد فکر وکړي چې افغانستان وزمر د پاره محفوظ ځای نه دی نو موږ به متبادل بندوبست کوو نو د طالبانو د افغانستان د نیونګو مخ کې د خپل ځان د پاره متبادل بندوبستونه کړی وله نو هغه د نن دې په کار ورځي او دویم دې دا کړیو ځوینز ما په خیال دغه یو اثر سعودي چې تر څو پر امریکا په افغانستان کې ولا په داخته کې تر یو لیمټ زیات بدامني د امریکای په ګټه کې نه ولا نو امریکای یو ټک ساتي پر دا تمام ځای ملکو چې هغه په یو لیمټ کې د نه نه وسی زدا هم اندیشنه لرم چې د امریکا ولاړ او چونکی امریکا ناراضه ده خو آباد ده د پاکستان سره امریکای و داخته ته لکه ایران لکه انډیا دې ملکو ته هم دا میسج ورکړی دی چی مطلب تری پوس واس پاکستان پوسو په خوا چې څنګه امریکای یو لاس پرې شو د امریکای غلاس لري رسونو هغه هم و د امچایه ملکونه په خوا کې احتیاط کوي هغه احتیاط ما په خیال وسمه
مننه نه رفیولا کا کړ چې تاسو زین ډور مهم ورخونو ته اشاره وکړه سیدل شاه سپ تاسو خبره کوله او بیا ما پمنس کې سوال بل رفیولا کا کړ چې ته یوړی تاسو ویلې چې د دوی په طریقې کار کې بدلون راغلی هغه طریقې کار یعنی تاسو څنګه ویني ځکه تاسو د جګړه لتیرو شلو کلو څاري او مختلف مرحلې راغلي دي او په دې مرحلو کې حکمت عملیانې بدل شوی جنگي نو تاسو ته یعنی دا نوې طریقې کار یعنی د دوی په دې جنگ په باندې کې څنګه بدلون ښکاری
زما فکر سره چې دا کوم نوې طریقې کار دي دا ډېر خطرناک دي ځکه د میډیا ریپورتونو تاسو هم ریپورت کړی دي چې میډیا هاوسز دی هغه ټول ریپورت کړی دي چې دا اول ځل دی چې یو شذینه چې دا هغه د مرګ بریټ کوي هغه چاینیز سرګټ کوي او هغه شذینه چې دا هغه د تعلیم نه دا هغه زورجیک څه دا هغه ډیر هایلی کوالیفاید ده
تعلیم یافته ده
او په چانو مور ده نو دا ډیر غټه د تشویش خبره ده دا شی موږ په بلوڅو انفلوئنسي چې دا په دې کې نو لیدلې دا د مرګ بریډونو تاسو لیدل چې هغه به یا داعش کول یا القاعده کول یا طالبان کول یا بوکو حرام کول یا د دنیا کې نور د سچیتنس د اسلامي تندروي چې کوم تنظیمونه دي هغه به کول نو دا په اول ځل موږ دا وینم چې بلوس لارنګ کوي تیر وختونو کې خدای سمو د بلوس څخه په تیر شل یا یو شکل چې ما کوم کور کړی ده نو دلته بری اکثر برابر لیدل کم دا انوایس ایکسپلوسیو ډیوایس آی ای ای سی دی دا بومان
چاو دې دن کې موادو
او چاو دې دن کې مواد چې په هغه باندې به سکیورټی فورسز شو هغه په نقش شکل یا کم دا حکومت نږدې خلکو هغه په نقش شکل نو دا شی چې آی ای ای دا به سی ډیر زیات دا کولو ډیر بوکټیو کې چې کو څارو نو دا څه ځای نو یا په کوم شهر کې کدو په داسې بوچی هدف دې د چې کوم وژنی وي هغه دې زیات دی دا شی چې دا ډیر کم او د دې سره سم به داسې کېدل خاص کر په ډیر بوکټی کې یا په کولو کې یا په مکان کې چې الته به ایکسچینج اف فایر کې دی یعنی د فایرینګ په بدل په هغه کې به څوب د ګمیل له خاصه کسان چې هغه په کوم څه د دې سره سم چې کوم بلوس بلته مشتون کې هغه په کوم څه دا چې احتیاط موږ لیدل لیکن دا د تیرو درو کلو سره یا څلور کلو سره چې زور ته کوم لکه مخې چې ما ذکر تاسو وکي او ځاله د سټاک ایکسچینج باندې د کراچي د پاکستان د دنیا ډیر غټ شار دی اوس په کراچي کې حمله کول چې دا په خپل یو ډیر غټ سوالې نشان دی په کوټه کې کول یا په خوځدار کې کول یا په کولو کې کول یا په ډیر وخت کې کول دا ډیر ګران کار نه دی او دومره زیات استعداد زیاتول چې هغه په کراچي کې یو حمله نه ده دوی حمله نه دي درې حمله نه دي بار بار دا بریدونه کیږي نو زما په فکر سره دا یو حکمت یم لیکي دا یقینا
ریاست او ریاست ادارې چې دی هغه اشاره کړی دی.
مننه ډیر سید علی شاه صاحب، هم دې ته راځو چې ریاست او د ریاست ادارې یعنی د دې د مخنیوي لپاره آیا هم زړه حکمت عملی خپلې ک هغه د پاره هم ځینې نوې حکمت علی ښکاری چې موږ د کوم دغه ځګورو رفیع الله کاکړ سے بل سوال دا دی، لکه څنګه چې سید علی شاه صاحب ول تاسو هم د بلوڅو دغه لټریچر کتابونه هم دلته اوسي او تاسو ویني دا هر څه تاسو په فکر باندې بلوڅو یو ارتر دی لمخه ځانمرګي برید وکي او بیا اوس دا د شزینه پکې د دوی دا داوا د چې همدغه شزه کړی دا دغه تاسو ته یعنی د دغه بڼه خپلول دا تاسو ته ډیر نوښکاری دا یعنی کیسه کم ځای ته ځي کم طرف ته روانه ده؟
زه یقینا دا شدید چې ځانمرګه حمله کړې ده دا خلص به حیرت خبره ده، خو نور ماته دا چې ډیر پدې کې عجب خبره ښکاری هغه پدا په تیر 15 کال کې کوم وګورو د بلوس چې کوم د کمپرسپی سیاست په پاره کې شیدو ډیر غټ کردار ادا کړی دی، بلکې چې دا مین سټریم کم کمپرستان په پاره کې چې تر ټولو سخت ډیر موقف والا دی، ریډیکل ایلیمنت دی هغه کده بیا سو ریډیکل ایلیمنت دی هغه کده ګوندو پر لیول هغه کې د انجنو او د شوزو ډیر زیات شمولیت په هغه کې ولو
نو خو رفیع الله کاکړ سے یعنی تاسو دې مهمه خو دې کې خو زیاتره یعنی شوزو کې شمولیت کړي هم وی خو هغه په سیاسي حواله وی د جنگ ډګر تتلل مورچې ته قتل حمله کول دغه په کې نوې رجحان تاسو ته نشکاري؟
بالکل په دې کې ریډیکل سیاست زړه خبره ده، لیکن لکه داسې چې وایي چې دوی په خپله د مورچو ته ځي یا ځانمرګي کوي دا نوی یو نوی کیسه ده، خو د دې بنیاد چې دی هغه هغه ریډیکل سیاست په اتفاقي کې د تیرو 15 کلو سره خاص طور پر دغه د میسنګ پرسن د بدرک خلکو کیسه چې شروع شوله د دې سره د دغه خلکو بچانی کورودانی دارا مخته چوي او بلوچ سړي چې دی هغه پر فرنٹ لائن د بلوچ ریډیکل سیاست لیدرشپ په تیر 12 کال
په لومړي صف کې سیاسي مبارزه شروع کړه. ہاں من نہ ڈے رضا ذرا اعظم رفیع اللہ کاکڑ سے سید علی شاہ سے اس دغا چکم پیش سوے دا زکہ چی تاسوم وای سر رفیع اللہ کاکڑم وای چی دغه یو د حیرت یا دغه خبر په یو لحاظ د چی یو شزه چی دغه ځانمر گی بریت کوي یا باقاعده د جنگ میدان ته دانګي. سوال دا دی چی دی خپل عام بلوچستان ستاسو سرناستې پاستې کوي چې وار لمخه مثال لا درکه کسانو مسلې دي ټارګټ کلینګ دي او دادي هغه ته بیا زراسم خوشوال دادي چې د ریاست لخوا ځخه یا د امنیتی دارو لخوا ځخه چې په کم انداز باندې د بلوچ وسلوالو د وهلو ټکولو د پاره کم اقدامات یا حکمت عملی وا هغه بدل سوي د کنه هغه زړه په زړه تاسو ښکاری نشو نشانه سوي؟
دا یک ډیر مهم سوال دی کاکا صاحب. زما په فکر سره چې یو څه ګورم د تیرو شلو یو شت کلو څخه تقریبا تاسو خپل ذکر وکړي چې موږ د دې سوبې سره د مختلف واقعات ورکو د ګمن چې کوم اکشن وی اغام ریپورت شو د دوی چې کوم کاروایانی اغام ریپورت شو او بیا ورته ګورو د ډیر نږدې موږ دا شیان وینو. بلوس کوم بالکل غشتون کې دی هغه خو د خپل حکمت عملي چې هغه بدل کړی دی، لیکن دې سره چې زه د ریاست یا د ریاست ادارو ته یا حکومت کدا ایالت کې کدا مرکز دی چې څه ادارې دي و دې ته ګورم د دې په پالیسی کې ماته څه بدلون نشکره کیږي. هغه دا چې دوی دوی دا چې کاسمیټیک مطلب چینجز کوي کاسمیټیک پروګرامز کوي هغه دا چې دوی یو سکول ته ولاړ شي یو کالج ته ولاړ شي یو یونیورسيټي ته ولاړ شي دوی د پاکستان چې کوم واکداران دي لوړ رتبه چې کوم کسان دي هغه داسې خبرې اوري چې هغه د دوی د مزاج مطابق وي ډیسنت وایسز یعنی د اختلاف چې کوم غږونه دي هغه دوی نه اوري. هغه مثال که زه خبره کوم که ته خبره کوې ما او تا خپل پر دې ډیفنسیو وي چې یاره اوس ما او تا څنګه په دبي نظام ومنو چې ورور ته خبره زه د دې ملک د دې صوبې د دې ټولنې خیر لپاره کوم زه دې لپاره نه کوم زه د چا سایډ نه اخلم او دلته که څه د اختلاف رایې دې خلک تاته د شک په نظر باندې ګوري نو تر کومه حده پرې چې ستاسو والدې تر اوسه پورې ریاست دې هغه خپل طریقه کار شدي هغه نه دی بدل کړی. دلته خبره داسې ده یعنی که ته وګورې تیر وختونه کې مشبه ذاتی طور دلته ریپورټول یا قتل نواب اکبر خان بوکټیش باندې ونزمر دا خیالم چې شاید د مرګ بعد څه نه امنیت راشي ولې چې داغه تر دې د ټوپکو کسانو ډېر زیات کسانو سره وو هغه ولاړې لمنځه خو امنیت نه راغلی د بالاچ مری واقعا وسوله داغه سبا هم امنیت نه راغلی چې تا ویل د غلام محمد ولاله منیر وش پسو تربت کې دا هغه واقعا وسوله نور دا چې دې د کوم بلتون غشتون کې د دې کمانډرانو په یو ډېرو واقعاتو کې مړه سلو څوک څنګه سلو څوک ورک سلو دا چې موږ اول ما ذاتی طور ایز ریپورټر دا خیال و چې دا د دې سبا په شاید امنیت راځي لیکن معاملہ دا فکس کیږي او بیا چې یو هیومن نیچر دی کاکر صاحب زده په دې کې که څه وګوري که د دوو کسانو سره جګړه شي نو یو را ولاړ شي بل ووایي هغه ځار شي هغه خوښ شي نو زما په فکر سره انساني فطرت دویم وار که دا سړي مقابله وکړه نو دریم وار خو بیخي نه راپورته کیږي بلکې پر دالانه ورځي ولې شي هغه وایي دا سړی بیا ما وایي بیا ما ځوروي ما پریشانه کوي اوس دلته که د بلوس ایشو ته وګوري دا پنځم وار چې په دې سبا کې په دې ملک کې د بلوس چې دي هغه توپکان اخیستي دي پنځم وار چې هغه توپکان اخیستي دي هغو ته ختلي دي مزاحمت کوي د دې معنا ده چې دلته یو ډېره سیریسه مسله موجوده ده اوس خبره دا چې دلته چې کمنټري هغه پین کلر زور کوي د درد ختمولو ګولۍ خو کوي ډایګنوز خو ده یعنې چې کوم
علاج ستاسو په قاعده علاج نه
پین کلر زور هو یعنی هغه صحیح علاج سي هغه نه کوي نو هغه په نتیجه باندې چې دې حالات ورځ په ورځ خرابېږي په پین کلر باندې چې دي هغه ژوند نه کیږي دا یو ډېر غټ مشکل دی
مننه سید علي شاه صاحب هم راځم رفیع الله کاکړ صاحب سوال دا دی چې د پاکستان د چین پاکستان اقتصادي راهداري د سی پیک ته او بیا پکې په ترتیب سره سید علي شاه صاحب یاد کوي چې له 2004 مزاخه بیا تر اوسه پوری د کراچي پوهنتون پوری د چینایان چې دی هغه په نشه کېږي او اکثره وسوال بلوچستان د دې ذمہواری قبلوي آیا دا په دې باندې چینایان کوي چې چینایان دلته د بلوچستان په سیمه کې دغه پرمختیاي کارونه وړي په دې وجه دا او کستاسو په خیال باندې دوی نړیوال خبر جوړوي دنیا ته دا احساس ورکوي چې نه موږ ختم سوي نه یو موږ یو یعنی کم اړخي تاسو په خیال باندې بلوچستان وسوال ګوري چې کوي دا کار
ما په فکر خدا دواړه اړخونه مهمه دي خدا اول اړخ ډیر ضروری دی هغه د دې چې د بلوچستان وسلواله موقف د دې چې د پاکستان ریاست هم دالته نه پریږدي چې هغه ازمر د سایل او د وسایل استعمال کوي او دا د نوي د وشته می پیړی یو استعماري قوت دی نو دا چین چې دی نو چین دی وای دا هغه د امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یو وشته می پیړی دی هغه غټ جدید شکل دی نو چین د ریاست ملګری دی دا زمر سایل او وسایل ته قبضه پلان جوړ کړی دی بلکې چې دا د نواب بوکټی د شهادت مخکې دا په مکران کې چې دا دغه شروع سو نری تک ټوک هغه وخت شروع سو هغه هم پاره کې اول ټارګټ د بیا هغه وخت هم د چین کسانو لکه شاه صاحب چې ول انجینیر د ټارګټ کړو نو بنیادی موقف خدا دی لیکن بدی کې دا اړخ بالکل ست چې دی په شار کې کښنی عمله دی وی تلور درې کاسې لیکن دا چینایي د چین خلګې په دایم ټارګټ کوي چې بین الاقوامي لیول دی یو دا خپل مسله راپورته کول غواړي چې د دنیا و دې خواته متوجه شي
شاوزدی کې رفیع الله کاکړ صاحب زبی اعظم سید علي شاه صاحب ته سوال دا دی چې نو په دې حساب باندې کدوې دا حمله کوي او دا فکر کوي چې دوی چین پازابوي او چین لدې ځای اوزي اقتصادي پاکستان د چین راهداري دی یا نور پروژې دی پر مخ یو نسی آیا دوی په دې کې بریالي سوي یا کامیاب کېدای شي چې دا چین لدې سیمې ځخه وباسي او غنور لدې پروژو ځخه خلاص واخی کنه او پاکستان او چین نورم سره نږدې کی چې دوی سرکوبي یا دوی نور وې رفیع الله کاکړ سره به جواب راکړي تاسو تر اعظم سره رفیع الله کاکړ سره مرحبا
زما په فکر خو دې په دې کې یو محدود کامیابی حاصل کوي چې واصل کړي هم دا هغه دا ده چې د چین د داوا خطی څه چې داغو بنیادی کم کور مفادات دي مهمه مفادات دي داغه څه خواغه نه پر شا زی نه هغه پرېږدي خو داغه علاوه کده چین د تچنت وو چې ترقیاتی کارونه په علاقو شاوخوا کې داغه څه باغه لاس واخی داغه څه بلټ پر شا شي نور دا سی غټ دغه په دې کې بدلون نه راځي چې هغه به دا پرېږدي یا یو شی ضرور کیږي مزید ملیٹرائزیشن به وشي په دا خطه کې په داسمه کې خاص طور پر په بلوچستان کې مزید دلته د فوج د اف سی د دارنګ ادارو ته یو ځای ورکول چې هغه به نور زیاتیږي په غټ تعداد کې به دا غو چوکیانې جوړیږي ملیٹرائزیشن به زیات
شه. ډیر مهمه نقطه دا او زه دې ته به راځم بیا هم سید علی شاه صاحب ستاسو په خیال باندې خپل عام بلوچ چې دا حمله سوي ده بلوچستان چې دی هغه چې دی جنگ حصہ نه دی هغه اوس کومې داسې ویری تاسو ته یعنی دوی ښکاري چې دوی داسې ویره ښکاره کوي چې د انجلۍ د حملې وروسته یا دا رنګ حملو وروسته پر دې عمل کې لکه څنګه چې رفیع الله کاکړ سی وایي چې دلته به نور هم ملیٹرایزیشن یا د پوزیټوب چې کوم عمل دی هغه به پراخ سي یا زیات سي یا شدید به سي په ممکنه توګه. نو په داسې حالاتو کې عام بلوچ که تاسو خبرو سره کړی وي د کومې ویری سره مخامخ دی؟
ډېر زیات ویری سره مخامخ دی، خاص کر رفیع الله خان چې کومه خبره وکړه ملیشایزیشن چې دی هغه خو یاره تاسو ته هیڅ معلومه ده چې د 1988 چې کوم د افغان دوارو بیا تر اوسه پورې او هغه خو په خپله یو ډېر اثر لري او هغه خپله پښتني علاقې چې دي لیکن ظاهره ده نو څومره پښتنو سره په خپله دي نو هغه هم ډېر زیات تاثیر
لري. اوس بلوڅ څومره ویره لري له دې تازه حمله څخه وروسته د دوی ویره څه ده ستاسو په خیال؟
زما فکر دا چې د روسي هغه ډېر پریشان دي، پریشان او دې باندې دي، خاص کر وستانن ولیدل چې د اسلام آباد څخه یو سټوډنټ دی هغه پورته کړی دی او د دې سره سم په لاهور کې، په کراچي کې، اسلام آباد کې، د پنجاب کې نور ښارونه دي، په دې کې خاص کر د لوستون کې د کشاجنې دي کناري نه دي، په لوس هغه ډېر زیات پریشان دي او بیا دلته په کوټه کې د بلوچستان یا نورو علاقو کې چې کوم یعنی عام بلوچستان دي هغه په دې باندې پریشان دي ولې د دې سبا چاته زیاتیږي، کاروایانی زیاتیږي، چوکیانی زیاتیږي، نور وسلوال خلک که ریاستی دي که غیر ریاستی دي دا چې د دې په تعداد کې اضافه کیږي نو دا چې زیاتیږي دا د عام بلوس لپاره ډېره د تشویش خبره ده. یعنی شل کاله مخکې که ته ولاړ شي بلوچستان کې یا په کوټه ښار کې نه دومره زیات چک پوسټونه وو، نه دومره زیات وسلوال، نه سرکاري کسانو نه غیر سرکاري کسانو، دا د ریاستی وو نه غیر ریاستی وو. اوس بیا هغه پیسې ډېر زیات شو، یعنی که ته چیبل کوې که ته یو ځای ته ځې، یعنی خلک خپل کور ته ځي هغه هم ډېر پریشان وي. په دې ټول صورتحال کې چې دی هغه عام بلوچ ډېر زیات پریشانه کړی دي، هغه په دې باندې پریشانه شوی چې اوس باید په داسې صورتحال کې حساب کتاب هم ډېر کم شي. اوس ظاهره ده که امنیت راغلی نو بیا به د ټوپکو چې کوم کسان دي د هغو تعداد کمیږي. په کوټه ښار کې چې کله امنیت وي نو خلک دا سوال پورته کړي چې یار دلته باید چې دا چیک پوسټونه چې دي دا باید چې ختم شي، اف سي باید لاړ شي، لیکن کله چې دلته امنیت خراب شي نو بیا صوبایي حکومت یعنی د نواب رئیسانی حکومت را ولاړ شو چې کوم وخت دلته پر هزارو پلیتونو یا هسي دا د بلوچ انسانسي چې وه هغه هم ډېر زیات وه. د نواب اسلام رئیسانی ګورمنټ را ولاړ شو، هغه پخپله دا فیصله وکړه و اف سي ته پولیسینګ پاورز ورکړل، د پولیسو پاورز یې ورکړل. نو د هغه څه بعد دا چې امنیت خو ارضي تور راشي، لیکن دا چې دی چې پر روان وخت کې یعنی په هغه کې بیا د دې اثرات چې وي هغه ډېر خطرناک وي. خلک ډېر د تشویش سره مخامخ دي، هر ځای چکی وي، خلک درول کیږي، خلک د مشکل سره مخامخ دي.
مننه سید علی شاه صاحب. رفیع الله کاکړ صاحب، خپل د دې حمله ورسته، د تازه حمله ورسته، واسم د بلوچ د کم وسلوال دي، د دې د بڼه بدلیدل په دې انداز کول، خپل د بلوچ کم سیاسي پارټیاني دي چې هغه په وسلوال مبارزه باندې یقین نه لري او هغه باقاعده د پارلیمنت حصہ دي، د پاکستان حکومت سره ملګری دي او په ملک کې صوبای خود مختاری غواړي، حقوق غواړي، کاغه د سردار اختر منګل بلوچستان عوامي نېشنل پارټي دا کاغه بیا نېشنل پارټي د ډاکټر مالک بلوچ ته دا غو د پاره د تازه حمله او دغه د نوې چې کوم یو پدیده شروع شوی ده، دا څومره غټ چیلنج دی د دوی لپاره؟
ډېر مننه. دا غو د پاره یقینا دا ډېر لوی چیلنج دی او هغه د دوو جانو ترمنس پساو دی او نه په خپل هغه د ډېر د زړه سوی وړ دی. هغه په دا دی چې یو طرف بلوس وسلواله پر دې الزام لګی چې تی د پاکستان په پارلماني سیاست کې برخه اخی، هغه جایز کوي، هغه ته جواز او دوام ورکوي، لیکن تی د بلوس دروسه یو بنیادی مسله د پارلماني سیاست په لار نه حل کړي او دا خبره څه به بنیاد خبره نه ده. په دې کې ډیر وزن شته. بلوس ځوانان چې دې په ټوئیټر په بیسو کې برخه اخلم، هغه ټول د نیوکه پر کوي. بل طرف ته چې دی ریاست ریاست اختر منګل وو ډاکټر مالک لا نه دی قبول،
یعنی فواد چودھری د دې سره د غداری الزام پر لګیا او د محب وطنی ثبوتونه جن غواړي نو ریاست دې منی نه او سلواله هم نه منی چې تا د ریاست څخه دوام او جواز تا ور کړی دی نو زه خو وینم چې دا غو د پاره مشکلات نور زیاتیږي پر روان وخت کې په دلوسی سیمه کې خاص طور پر په مکران کې کوم پرسته سیاست د پاره زای کمیږي دوا ماډل سیاست د پاره به زای زیاتیږي یا به وسلوالو د اصل نظر ټایپ مبارزه ای یا به د سرفراز بوختی رنګه ماډل چې بالکل پرو استابلیشمنت سیاست دی دغه بلوڅ کوم پرسته چې هغه خپل د حقوقو خبر هم کوي په پارلماني او سیاسي جدوجہد په لار کې دا غوستون دی او مشکلات زیاتیږي هغه دې به خو هم نه دی پام
ډیر ډیر مننه رفیع الله کاکړ سیب وختوم دومره ولی او سید علی شاه سیب تاسو د دواړو ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته شو وخت او شر وزرته
غواړم ډیر مننه
ډیر مننه خدای په امان اوریدونکو تاسو د مشال تران لاندې بحث اوریدلې په کراچي پونتون کې د اپریل په 14 نیټه 14 کې څلور کسان ووژل شو چې په کې درې چنای وګړي ول له پاکستان نه ازادي غوښتن کې ناقانونه وسوالې لې بلوچ لیبریشن آرمی په بیان کې دا داوه کړي چې برود دوی واشه زینه ځانمرګي برتګری کړي دا او د ډلې د هغې تصویر هم جاری کړی دی په پولیسان کې په دې وروستۍ کې پرامنیتي ځواکونو چنای وګړو بریدونه زیات شوي پښتنه ده چې بلوڅ وسوالو ډلو د زیاتېدونکو بریدونو لاملونه څه دي او د دې به پاکستان او چین په تعلقاتو په تیره بیا د چین پاکستان اقتصادي راداري ممکنه اغیز څه کېدای شي دا او پښتنې مو له میلمنو څخه اورېدلې چې په کې میلمنو په کوټه کې د سیاسي او پرمختیا چارو په رفیع الله کاکړ او خبريال او څېړونکي سید علي شاه بحث هم په دې ځای پاتې رسېږي عبدالحق کاکړ ته اجازه ورکړي ته خدای پامان.